تاسیس مرجغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د خبرونه ته شراغلاست وخت په افغانستان کې دوی بجې سپې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شدی ته دا وخت ټاکل شوی خو تر هغه مخکې چې دا پروگرام په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې شي زملالي بشیر د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لمړی د ځینو خبرونو سرچکی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره په خپل نوی راپور کې وایي چې د 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 1280 زیات ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی او چین یو ځل بیا د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت کړې دي. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وايي د 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2180 نور ټپیان شوي دي. یونما ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامن هیواد دی. په دغه راپور کې د مرګ ژوبلي عاملین د دولت ضد وسلوال او امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 40 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادېږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې پر اقتصاد د کورونا وایرس د منفي اغېز او حل په اړه او همدارز د سولې او پراختیا په اړه خبرې کوي. د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا مرستیالان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړي اهمیت لري. سیمایز امنیتی مسؤلین وای په لوګر کې په دوه جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند وای طالبانو غشتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دادو خیلو او محمد اغه ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتی پوسټو حمله وکړي. د زیاته کړه
د مرکز اړوند د داخلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد اغه ولسوالۍ د لښکر خیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
دی وایي په دغو نښتو کې ملکیان او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسیز مرغ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیايي چارواکي د کورونا وایرس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوي دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې محدود شوی و، په دې وایرس د اخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمني او اسپانیې په ګډون په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. خو په امریکا کې د کورونا وایرس پیښې هیڅ نه دي کمې شوي. د رسمي شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه او 2 لکه کسان په دې وایرس اخته شوي چې تر اوسه یې 1,00,000 کسان مړه شوي دي. په نړۍ کې په دې وایرس اخته کسانو شمیر 14 میلیونه ته لوړ شوی دی. او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کېږي چې پرون د اوکراین او روسیه ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین تلفونی خبری وکړي. پوتین او زلنسکی له اوربان د خپل ملاتړ اعلان کړ. د اوکراین، روسیه او د اروپا د امنیت او همکاری سازمان مرکچیانو تیره اونۍ د اوکراین په ختیځ کې پر اوربان موافقه وکړه. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. له همغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکښې شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي دي. او اخري خبر دا دی چې امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کونسلګرۍ ووتل. دا وروسته له هغه چې چین د دغې کونسلګرۍ د تر ټولو د چین امر کړی و چې دا کونسلګرۍ باید وتړل سي. د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 28 یعنی نن پوری مهلت ورکړی و چې کونسلګری څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښیي دغلته د امریکا بیرغ له کونسلګری راټیټ